د مشال ریډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ او جوړ بستئ. وخت ورځې 15 بجې شوې. د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې بعد نور ریپورټونو ترڅنګ د هم اورې چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم غونډه روانه ده. همداراز پر دې اړه مرکه هم لرو او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم یو نور هم کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو. خو لومړی ورځوانی ساجمال ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. آل د خبرونو سرټی کې د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ویلي دي د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان له افغانستان سره پوره ملاتړ کوي. نن د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو پوره کولو په هدف احتجاجي مظاهره کوي او ترکیه وایي دا مهال به د عراق د شمال څخه خپل ځواکونه ونه باسي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات غواړي او د لړکی بخپلې همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د ایشیا سره پنځم کانفرنس نن لومړی غونډه پیل شو. په دغه موقع سرتاج عزیز یا تکړه
د هارت اف ایشیا د دیغونډه سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کله نه چې استنبول پروسس شروع شوه دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاستراولنې شوې دي چې پکې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي.
ونی ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی د یو شمیر چیلنجونو باوجود هم افغانستان شمنده چې د هر قسمه ترهګری پر ضد خپل مبارزه جاری وساتي او باید چټول هوادونه د داعش په ګډون د ټول وسلوال ډلو پر ضد یو موټی شي. په دې کانفرنس کې د چین، ایران، تاجکستان او د سن نور هوادونو مشران ګډون کوي. سبب د دې کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کې چې پرانسته به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په ګډه کوي. د خبر پختونخوا ته حکومت بیان مشتاق غنی وایي چې په خبر پختونخوا کې د 10 لک تر 15 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادی حق نه محروم دي. مشتاق غنی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی حکومت تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیمي چارو لپاره بیا لیکلې دي. مشتاق غنی زیاته کړه د خبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومان ته د 250 تر 2500 پورې روپې د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوانند د قبایلی سیمو استادان په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د مومند ایجنسی د استادانو مشر مرجان خان مشال لیډیو ته ویل چې د خپل غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نو موري سیاست کړه
حکومت 2012 نه افغانستان اعلان شوی دی زمونږ مسره خو بدقسمتۍ سره درې کاله وشو چې زمونږ د افغانستان نه کوم دی دغه قسم محروم او زه په چپی کې چې دلته درې کاله وشو چې خلک هغه د هغې پروموشن وشو هغې مراحت دي زمونږ د کوم دی سینیارټي متاثره شوه من سره ډېر ظلم کېږي.
د یادونه ورته چې د قبایلی سیمو په سرګونو استادان د خپل غوښتنو لپاره د تیرې اونۍ راهیسې په احتجاج دي او ځینې سکولونه هم بند کړي دي خو مرکزی حکومت لا تر اوسه په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسی په 80% برخه کې امن سي پرسه کړي دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شابلی شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته په اوسنګړي مرکه کې ویلي چې د ایجنسی په 80% برخه کې د امن سي پرسه کول سره د باډي شاوخه 15000 به کور شوي کورنۍ هم مخبل سیمو ته ستنی کړي دي. د پاکستان پوسوای نن د چین په یوې خودمختاره سیمې نینګ شیاهوی کې د دغه هواد پاکستان د خاص ځواکونو ترمنځ د 2 اونیو د ګډو روزنیسو مشکونو د پیلولو په لړ کې دستور وشو. د پاکستان پوس د اماړي کو څنګه نن په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په دې دستور کې د پاکستان د خاص ځواکونو د چین پیپلز لیبریشن آرمی لوړپوړو پوځي مشرانو ګډون درلود. ویب پاڼه زیاتوي چې دا ګډ مشکونه د 2015 کال د مرګرتیا د لوسنامي برخه ده چې زیات پامبې د ترهګرۍ ضد عملیاتو د يرغمل شوو ژغورنه محاصره او د لټون عملیاتو تبي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور مړ دی. د خبر افغان ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته کړي. د تیرونې په پای کې طالبانو یو غږیز پیغام خپر کړی و چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او غشوندي او روغ دی، خو بیا سنو وسلوالو ډلو د دې پیغام د کروالي پړه پښتني راپورته کړي دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان د دسمبر په 14 نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي و چې ملا منصور مړ دی. د ریپورټونو له مخې ملا منصور تیرونې په پاکستان کې لکوټي سره نشته. د طالبانو د یوې غونډې پر مهال پنخته کې سخت ژوبل شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انقره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي د خبره له خپل عراقي سیال سره نن لاغې سو سات وروسته وکړه چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو وستلو وروسته ضرب الاجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي دي د ترکیې ځواکونه بغیر د عراقي حکومت اجازه دغه هیواد ته داخل شوي دي. نوموړي خبرداري ورکړو کچرته ترکی د نن څخه د خپل ځواکونو استل پال نه کړ. نو بغداد و د ترکی پر سي د کاروایل لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته غوښتنه وکړي. د امریکا د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ ته هواته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړ توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپین ماڼۍ د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه مخالفانو نیوکې کړې دي. د نوموړي د څرګندونې دغه پیښې وروسته مخې ته راغلي دي چې تیرونې په کالیفورنیا کې یوې مسلمانې ښځې او د یې خاوند په خلکو ډسې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. ویل کېږي چې دغه مسلمانې جوړې ته د سخت دریځو لخوا هڅې ترلاسه مرستې ترلاسه وي. وروستۍ خبر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین په پارلیمان کې ویلي دي چې روس ته یو آزاد هیواد اوکراین د کرایمیا په سیمه قبضه کړې او د اوکراین په ټاپو وسمه د غیر قانوني قبضې سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د خبرو پر مهال جو بایدن زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم پر کرایمیا د روس ولکه تسلیم نه کړي او د روس د جارحیت پر ضد به له اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاس مسخیل درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د پینډل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د نه پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه او 1.5 پیسې غستې کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.6 روپیه 50 پیسې او 1.6 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه 80 پیسې او 1.15 روپیه 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه او 35 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه. یو افغانه په یو روپې 2 پېته پیسې او یو روپې 3 پېته پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 230 اغستل کیږي او 211 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجه، پیښور او بنو کې 10 او 19 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د افغانستان په اړه د شاه زړه په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي د غونډې مخه په سیمه کې پوخ امن راوستل دي. د پاکستان د پارلمان یو غړی وایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن لپاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدای غټه کمیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو. او
خو یو کارپو وایي دغه خبرو ته عملی شکل ورکول ګران دي ځکه چې پاکستان او افغانستان پر یو بل اعتماد نشته او د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ هم اړیکې خرابې دي.
لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپس میں ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے اور انڈیا پاکستان کا ایک آپس کی رائیولری ہے.
خبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ویلی چې صبح کې ابتدائی تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره یې د تعلیم په څنګه کې بنیادی اصلاحات کړي او دغه رنګ نور اسانتیاوي هم ورکوي. په یو کار پوای
چونکی تعلیم صوبائی سبجیکٹ دے صوبائی مضمون دے داغے دو جنا پکار داوا چې صوبائی قسم لو دا اغه د پاره قانون سازی کړي وي.
او د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي په پوځي عملیاتو کې یې هر څړنګ شوی،
کورونه یې ویران شوی دي، سکولونه یې ویران شوی دي، سپټالونه یې ویران شوی دي، سړک یې ویران شوی دي. نو د دغه د کوم شبون مجتاو خول د دغه ټولو ضرورت دی. حکومت په باندې غور وکړو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال دې وسره اوسه
اوز خبرونی لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي په اسلام آباد کې نن د افغانستان په اړه روان دو ورځنی کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي وای کې دې چې خې نتیجې ورکړي د غونډې په شروع کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وکړي. د دوی وینا وا چې د کانفرنس مقصد په سیمه کې پوخ امن او خلارې راوستل او پرمختګ کول دي. سرتاج عزیز ویلي پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي. بلکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې ټول نړۍ لره بعد دایش وسلوال ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی کېدل وی. تفصیل لا اسلام آباد د مشالې دوه خبريال ریاض مساخیر لکوي.
د هارت اف ایشیا استنبول پروسس پنځمه غونډه د نهه پورې سهار اسلام آباد کې شروع شو. د دوران خپل خبرو کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز اوه چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د غلړ کې با خپل مثبت کردار جاری ساتي. د دوینا واچ د استنبول پروسس لوجې سیمه کې د امن، تجارت، اقتصاد او توانای په ګډون یو شمیر سانګو کې مرستو ته ورسېدلې ده. دی وایي
د هارت اف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي د پاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کلنه چې استنبول پروسس شروع شوه دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاستراولنې شوې دي چې په کې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ د پاره اقدامات، د سیمې امن او قلارې د پاره په ګډه حل ځلې او د اقتصادي ترقۍ د پاره کوششونه شامل دي. د وخت تیرېدو سره سره به د امنیت او سیمایز اقتصادي ترقۍ ته وده ورکولو د پاره زموږ پاملرنه زیاتیږي.
د دین وړاندې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هم خبرې وکړې. د دې وینا وا چې د ټوله نړۍ او منطقي امن او خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده او په کار ده چې د دې مقصد د پاره افغانستان کې د امن په خاطر په شریکه کار وشي. دوی د یو شمېر ننګونو باوجود افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف خپل مبارزه جاري ساتي. مخ پسې وکیدونکي ترهګري د دې منطقي امنیت او اقتصادي ترقۍ لپاره خطرې پیدا کوي او موږ له د داعش په ګډون ټولو ترهګرو او انتها پسندې خلاف یو موټی کېدل وي. د سیمې او نړۍ د امنیت او ترقۍ خوب تر هغې ممکن نه دی تر څو چې دې منطقه کې وسلوالو ته د مختلفو خواوو راتلونکي مالي، نظریاتي او نورو مرستو مخه ونه نیسي. نننۍ غونډه کې به غړي ملکونه، مرستیال ملکونه او نړیوالې ادارې د کانفرنس د کامیابۍ او لاسته راوړنو په حق لا خپل خپل تجویزونه ورکوي کوم چې به وروستو د ګډې اعلامیې برخه جوړولی شي. سبا د شروع په ورځ به د کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کیږي. د کومې پرانیسته چې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډه کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دونکو څنګه تاسو واردل چې د افغانستان په اړه د ایشیا ځل په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده او په دې غونډه کې زه تاسو ته وایم چې د چین، ایران، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو په ګډون اولس ملکونه او دغه راز دولس نړیوال تنظیمونو غړي ګډون کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان لغړو سره خبرې کړي. راځي چې هغه څه وایي.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لاته نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجګل افریدی د کانفرنس په حق لوايي
دا
کانفرنس زمونږ د دغریجن د پاره د فاراک نه زیات ضروری دی. یو خدغه ټکم یبي وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک ویدو شو هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نه شوې کولی هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کمیابي ګڼم چې پاکستان د غریجر او د خپل ملک ته امن کېدو لپاره دا یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي بنیادی په یو بل اعتبار نه کول دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې دا دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه مختار ملک دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله ریزالو شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو لپاره په کار دي چې ټول ولسونه ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن لپاره. او د سپریم د زړه نه منل چې افغانستان یو آزاد ریاست دی د خالد
تمامیت احترام. عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوه ملکونو لړپوړي به سبا د شروع پورس په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اورونکو تاسو اوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان غړي څه نظر لري. همداراز زه تاسو ته بیا ویم چې سبا به هم دغه غونډه روانوي. که څه هم د دې غونډې مرکزی نقطه افغانستان ده خو سیمې ته په ورپی خو ستونزو به هم پکې خبرې اترې کیږي. زموږ همکار مشا زمی په پاکستان کې د سیمې د چارو لکارپو پروفیسر حسن اسکری سره په ډېره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د افغان ولسمشر او د هند بنو چارو د وزیري ګډون به پر دې کانفرنس څه اغیز وکړي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اشرف غنی صاحب کی جو شرکت تھی وہ تو بڑی اہم تھی کیونکہ
د ولسمشر اشرف غنی گډون خو ډیر ارزښت لري ځکه چې د آسیا زړه استنبول پروسا پر افغانستان متمرکز ده. هندستان ته هم بلنه ورکړل شوې او د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج گډون خو خبره ده ځکه چې هند علاقه هم لري او په افغانستان کې موجودگی هم. کمیر من سوراج گډون نه وای کړي نو ډیر غیظ به نه وای لرلې. خود اشرف غنی نه گډون به دا کانفرنس کمزور کړی وای خو بیا هم باید د هیله ورسخه ونه شي چې ټول مسائل به حل شي او د دې هیوادونو ترمنځ به بی باوري پای ته ورسیږي.
نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا کانفرنس به د هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هواري کړای شي یا ثبات رامنځته کړای شي؟
هڅه خدا ده چې ثبات پیدا شي خو د ثبات پر فارموله باندې موافقه نشته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بی باوري ده، بل خوا د هند او پاکستان ترمنځ هم دښمنی شته چې په افغانستان کې هم تر سترګو کیدای شي. خو که هند د دې پروسې برخه جوړیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دښمنۍ یا تاوتریخوالي کې کمی راتلی شي. بلخوا افغانستان او پاکستان باید دا تسلیم کړي چې تر څو دواړه لوري پر پوله همکاري ونه کړي نو مسله به پر ځای پاتوي او وسلوال به یوې او بلې خواته اوړي. نو تر څو چې د پولې پر نظم دواړه هیوادونه یو ځای نشي دا جنگ به روان وي.
نو په داسې حال کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د دې کانفرنس اغیز څه وي او د څه ډول بدلون تم ورسره کېدای شي؟
پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پاکستان وایي چې وسلوال په افغانستان کې دي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې وسلوالو ته پناه ورکړي ده. خو یو هم دې ته تیار نه دی چې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي تر څو چې دا رویه دوام لري چې پاکستان یوازې خپله خبره کوي او افغانستان بیا خپله خبره کوي. نو معاملات په همداسې خراب وي.
دا خو وو په اسلام آباد کې پاکستاني کارپو حسن عسکری چې ډېرې تمې څرګندې کړې د افغان ولسمشر د استنبول د پروسې دغه غونډه چې د ایشیا زړه نومیږي چې د دې نه باندې غټي پاکستان او افغانستان ته ورسیږي او د دوه هیوادونو ترمنځ او د غرنګ د هند ترمنځ په اړیکو کې کېدو کې به یو رول ولوبوي. خدا چې د افغانستان چارواکي او همدغه راز کارپوهان د افغان ولسمشر اشرف غنی له سفره څه تمې لري، راځي چې د اجمل ان په دې رپورت کې ورو.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبريالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې ل څرګن پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتجزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پایل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی په خانه سفر چې وخت ته رسیدو لږ وروسته وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه خکړ او دغه هیواد ته د پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزینه کړي.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ازل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوار خيزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وی چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې د غلطه راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان د نن یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړي، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنی د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی سالی د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وخی دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخنه غوښتي او آیا کوم بهرني هیواد د سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړ چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګ زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع را جلب کړی او د په وینا په اړه یې وسیمه ایز اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو خبرونه تاسو کې ستې اوریدونکو، وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی چې په جنوبی ایشیا کې د سولې بهیر یو شمیر ستونزې لري او په دې کې د افغانستان، پاکستان او هند کې په ځانګړې توګه اهمیت لري، ځکه چې یاد هیوادونه تل پر یو بل بې اعتمادي لري. زموږ همکار منور شاه دفتر د مقاله مهمې برخې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنل د مقاله وایي چې په دې ورستیو کې په پیرس کې د نړیوال ماحولیاتي بدلون په اړه د غونډې په سنډه کې د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي د لږ سات لپاره خبرې شوې دي او داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د تیر اتوار په ورځ په بینکاک کې د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو مشیرانو هم لیدکاته وکړل. ورځپاڼه لیکي چې د ټولو خبرو ته په کتو سره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سواراج ګډون خای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې زندیدلې خبرې ډیر زر بیا شروع شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر جوړېدو نه پس د خپل هیواد د امنیت لپاره خبرو کې پاکستان ته ډېر اهمیت ورکړو او دا راځي د هند او د ځینې افغان مشرانو خفګان هم په سر واخیسته، خو چې د هغې نه پس په افغانستان کې امنیت ټینګ نه شو. نو ولسمشر غنی وویل چې د پاکستان نه یې د سولې تمه کوله، خو دغه هیواد لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي تور ولګاوه چې پاکستان افغانستان خلاف په نا اعلان شوی جنگ اخته دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې نه پس افغانستان د حامد کرزي د حکومت په سیر د هند سره اړیکې یو وار بیا ټینګې کړې او په پوځي برخه کې یې د هند نه یو شمېر مرستې هم ترلاسه کړې. هلته هند د چین سره د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د همکارۍ په لړ کې هلې ځلې شروع کړې او د نریندر مودي په کوششونو د پاکستان نږدې دوست هیواد متحده عرب امارات هم دې ته تیار شو چې پاکستان ته په اشاره سره د ترهګرۍ او د ترهګرو د ملاتړو خلاف سخت بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیول حکومت په دې حالاتو پوه شوی دی او د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې د امنیت لپاره د مثبت کردار ادا کولو هڅه کوي، خو په دې هیواد کې د سیول حکومت په نسبت پوز ډیر مضبوط دی او دا فیصله به پوز کوي چې د سیمې د امنیت لپاره به پاکستان څه کردار لوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا ویلي چې په ټوله صوبه کې به ابتدایي یا پرایمري تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره د تعلیم په څنګ کې بنیادي اصلاحات او اسانتیاوې راوړي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پختونخوا حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی وویل پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د حکومت جوړېدو سمدستي رستو تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړه او د تعلیم محکمې ته د ټولو نه زیاته پنګه کېښوده. دا مشتاق غنی په وینا په صوبه کې د 600 تر 1500 پورې ماشومان اوس هم د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي.
20 سے 25 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں.
زمون پسوبک کی دایو اندازے ترمخا شلنا تر 25 لاکھ پورے معشومان اس ہم تسکل نہ بہر دی او منگا دغه ماشومانو ته تعلیم ورکولو د پاره ګامونه پورته کوو او څنګه چې ما وویل تر اوسه پورې مونږ ولکه ماشومان سکولونو کې داخل کړی دي او را روان کال د مارچ میاشت نه به دغه مهم بیا پیل کوو او ان شاء الله دغه هدف په مونږ خپل دورې حکومت کې پوره کوو.
ټارګټ کو خپل ټنور کې اندر اچیو کر لای.
خو بیا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر او تعلیم پوها خادم حسین وای موجوده حکومت په تیر 2.5 کالو کې نخو نوې پرایمری سکولونه جوړ کړی دي او نه د تعلیم عام کولو د پاره څه خاص ګامونه پورته کړی دي.
چونکی تعلیم صوبائی سبجیکټ دی، صوبائی مضمون دی، دا غي د وژنه په کار دا و چې صوبائی قسم لو د هغه د پاره قانون سازی کړی وي. دغه حق پر کولو د پاره به کم قسمه انتظامات کیږي، څوک به کیږي، د ضلع ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ بتا رہی ذمہ واری، کمور پلار بے ذمہ واری، صوبائی حکومت بے ایک بنی کا ذمہ واری،
خو بیا د پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی وای چې د پاکستان په دستور کې د خبره شته چې تعلیم ورکول د حکومت او ریاست ذمہ واری ده، صرف د دې عملی کولو لپاره کار پکار دی. ګوره دې د پاره هیڅ قانون سازی ضرورت نشته. د پاکستان دستور کې د خبره شته چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د ریاست ذمہ واری ده، صرف په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی او زمونږ حکومت چې کله په صوبه کې جوړ شوی دی نو د خبره مو عملی کړی ده. خو صوبه کې داسې ځایونه شته چرته چې مور پلار خپل بچی د سبق په ځای روزګار ته لیږي او مونږ دوی ته وظیفه ورکوو چې سکول ته الیگو زین زاینو کې 2.5 سوا نه تر 2.5 زره پوری روپے ورکو چې دغه ماشومان سکولونو ته راشي
تاکي وو بچي جو سکولو مې آ سکے.
دا یادونه دا چې صوبائی اسمبلی کې د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي شرپاټه پارلماني مشر سردار حسین بابک په موجوده حکومت نیوکه کړې وي چې تیر 2.5 کالو کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی او تر اوسه پورې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښته اوریدونکو 15:30 بجې شوې او نساء جمال هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز ورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان پړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنی او چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د نړۍ په خپل همکاري ته دوام ورکړي. غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي د یو شمېر چیلنجونو باوجود هم افغانستان نشمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري وساتي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 10 لک نه تر 15 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومان ته د 2.5 سوا تر 2.5 زره پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا نن د کبلي سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د مومن سید استادانو مشر مرجان خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې د خپل غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا 14 وسلوال وژل شوي دي. نن ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن له غرمې وخت شاوخوا 11 بجې د خوږیانو په دوړ سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 11 وسلوال وژل شوي دي. دغسې پاتې 9 وسلوال په مڼو سیمه کې وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکرا به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې د خپل عراقي سیال سره نن له 1700 وروسته چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو وستلو وروستی سلبر اجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. په دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه مخالفانو نیوکې کړې دي.
خبرونه مولا مشال لري وردل شنی ساجمر وړاندې کول. په دیني مای کې بعد نو رپورټونو ترڅنګ دا هم اوري چې په باجوړ کې د موټر سایکل په سورلۍ د بندیز لوجي د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اوسونکو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاص شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم کېدې شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی دا. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسی کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلماني گروپ هم جوړ کړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خودمختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوی کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا نورسپانه خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولي کړي دا. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه و نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروسته په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې کی نه
نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګورئ اوردونکو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو، او اوس درته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوو چې بشیر ګواخې تاسو وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادیږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږیدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیر سیمو د سخت دریزو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سخت دریزو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سخت دریزو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملکی و مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغې به تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره یې ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سخت دریزه یاغیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو، رټرز خبري ایجنس په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په کله د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو غبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2018 کال د صدرتي انتخاباتو امیدوار دی، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمل بندیز ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړې چې په دغه پیښه کې یو خاون او ښځې په یوه دستوره کې 14 کسان په ډزو وژل. د مقالې مهمه برخه لملیه امیرزاد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلي دوه بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2018 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب تن بللې او وایي چې تشدد ته لمن وهي. اجانس لیکي د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په حق له د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې د نننه سخت تنقید روان دي چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکه کوي. اجانس یاتوي د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې ترغې د مسلمانانو په تک د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیرونه دوه مسلمانانو چې خزاو خاوندو په سین برناردینو کې 14 کسان وژلي چې د امریکا په لټون کې ادارې یا ایف بی آئی په خبره سخت دریزه شوی وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي دي چې داغه خبرې دومره ابستی چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللی او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خولې وایي چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خولې وایي چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په حیث انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خو نه کوي. دغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډیک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
دا د مشال رو د سبانه ورځې 19 خبرونه دي. اردن کو زو خبر جلسه تا د خبر جلسه پولیټیکل ایجنټ د یوې ځانګړي مرکه پر وخت مشالې د تبلی چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسی په شپېته پیسه د برخه کې امن پر ځای کړو. د باړې خوښه 15000 به کور شوی کورنۍ خپل سیمو ته استولې دي او همدارز نو موړ وای چې دغه استول شو خلکو ته یې ډیر اسانتیاوي ورکړې دي، خو بیا باړې ته ستنه شوي خلک وای چې دوی هر څه لا هم وران ویجاړ پراته دي او باید د بیا بحالې لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل سیمې د مشال دو خبریال فرهاد شینوري راکوي.
د ګول پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې وا بند وا هغه کولاو شوې ده. نب صرف پاگے کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوے دے بلکہ آگے تھا دخل کو واپسی میں شروع شوے دا تقریباً 85000 فیملی سیدھی دامنگ واپس کری دی اور انشاءاللہ دا باقی ماندہ خلق چیدی دا بم واپس شی.
دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نمو پختنا اکڑا چی دا باڑے سپاہ کے بلا ولی خپل سیمی تا نستنا وی نو پا جواب کی وویل
سپاہ قبائل سره زمونگا مذاکرات روان دی. اغی سر مذاکرات صرف اور صرف پدے وجہ باندھے حکومت کئی چی الت د لشکر اسلام مرکزو نو تاسو ته پته وی چې 13 هفته ټول سپاہ قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړ دو لشکر اسلام نه لا تعلقی بلکې ټول عسکری تنظیمونو نه غیلا تعلقی اعلان وکړ دو او تړونه وکړ دو چې دوی په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودی شي بلکې دلته چې څومره هم سپاہ قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهانی قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. ان شاء الله د بوت پر زمونږ دی سره بل بل جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلی مشرانو کې داروی او د جرګې کامیاب شي نو ډیر زر بد دی واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونی سرشته مشر ګل میران پر دی وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوې دي او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه ای ویرون شوی دی، سکولونه ای ویرون شوی دی، سپتالونه ای ویرون شوی دی، سړک ای ویرون شوی دی. نمو دا غوړو چې مهربانی دی وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي نو د دغه د کوم شګون مې چتا و خول د دغه ټولو ضرورت ای او حکومت په باندې غوړو کو
او د باړې سپاه کې بلی یو تن ملک باز پر دی وای چې باید د نورو کې بلو په سیر دی دوی هم خپل سیمه تا ولي گل شي.
و مطلب داره چې ټول کومه واپسی وشوه اور صدر خپل دی لا ور مور سپوی کوم چې کنده اټ کې سم ریزلت نشته راي د واپسی نو دا غول چې خبره چل کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم کوم واپس شو خپل کوله لور شو کورونه پرموند چې بس خپل کوله لور شو ته به خمه ولګو و مطلب داره چې خمه کې به عمر تیر او
یا د دیوی چې د خیبر جن سایپ باړه کی د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولیس تنزدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالو ډلې هم په تیراکی وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو تر سره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده. فرحات شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ګو خبرونه تا وګي ستوردون کوزو باجوړ جنسي تا په باجوړ جنسي کې د اتو کلونو رئیس وخت نا وخت د اوګدې مودې لپاره د موټر سایکل په سورلې بندیز لګول کیږي چې لوږی ز د کون کې نوکر پېښه کسان او کاروباریان له مشکل سره مخ شوي دي. دوی له مشال سره په خپل خبرو کې له حکومت غوښتي چې د غبندیز دی په مکمل توګه ختم کړ شي. نو تفصیل لسیمی د مشالرو خبريال شانواز ترغزي راکوي.
په کال 2001 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسی کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو. نو له هغه وروسته څواره دغه بندیز ختم کړي شو، خو کله یو هفته او کله دوه هفته وروسته دغه بندیز بیا ولګول شي. دا سات د 15 میاشتو راهسه په موټر سایکلونو بندیز لګیدل دي چې د کون کې روزګاریان او نوکر پېشه خلک وای هغه ته ډیر مشکل جوړ کړي.
زمانوم رحیم الله دې د ګنګو سیدن کای مو ماستر سوشل جنوس ملک منیسټری نه وکړه. نو ما سره خپل موټر سایکل را سره دی. نو موږ د څو څو خبره کړي د همغو چې د منګا आवाज کو څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی ای دی جنسي افسر دې کو اغه ته لاړ شي کمانډر سره. تم څو ځل ریکوست کړل دي هر سټوډنټ نه هټ کړل کام کاروباری د فارم زم چې دا ان شاء الله زم چې پامن کې بده چې خلل دا نه پیدا کړي.
برهان الدین د صدیق آباد پټک وسیدون کې هغه وای چې کله نه په موټر سایکل سورلي بندیز لګیدل د لارو خرڅونه یو پدرې زیات شوی.
زماسه یو ملګری نو ډوټی لا بدلو ما وغبه یو جتونو زخ دغه زمون تقریبا 100 روپۍ زما ان جاني خرچه کیږي. نو داغه ته بجې تلو ما د 100 روپۍ تل بمنګ وارته ول موږ دوه ورځې هغه تګ را تک کیدو په زما داغه دوان وب 100 روپۍ گزاره کی.
او وحید الله په پښت سلارزو کې د موټر سایکلونو د جوړونې مصری خانه لري. هغه وای
چې له غیر کې ګرځي کنه نور برې من روډ باندې دغه دی دا باندې دي په مخکوم 100 روپۍ ولز ګټه نو اوس کله 300 او کله 500 او صرف ځان مګه پاس کوزګار کړي د کور نه خرچه سترګې پټو تا اوریدل.
نو آیا سیاسی او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړې یا نه چې ګنې دغه بندیز ختم کړي شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږه په دې شي چې ټینګ یو کومه انتراجی د دلته د کبار می ده یا ملیشیا زمونږه الله انفورسمنت ته ټول به مو دا خبره کو چې رب طریقه کار ولا وزکې او مطلب رجستره کې کوم نقصان دی ونی شي نه وته دا خطر ده. بالکل اجازه ته په کار دی پاسمنده علاقه ده او خصوصا طالب العلمان چې په شت نو لور لور لا خون راځي او ته راته مساله ده تاسو کې
بل خو زه پولیټیکل انتظامی په وینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولې شوې او دا ځکه چې په دالنډیو کې په باجوړ ایجنسی کې د مرګ جوړلې سو هدفي پیښې شوې دي. نو امکان دا سه چې ګنې د موټر سایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اور در کو پرون د پېښور په ایڈوارډز کالج کې د غیر جانبدار معیاري او ذمہوار صحافت او د پاکستان او بهر ملکی مطبوعاتو ادارو د کارکردګۍ پر موضوع یو دستور وشو چې پکې خبريالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو په دغه موضوع خبرې اترې وکړي. زموږ خبريال شبیر جان هم دغه دستوري ته ورغړی وو او دا ریپورت یې را لګی.
ایڈورڈز کالج پیښور کې نن د صحافت څنګه زده کوونکو لخوا شوې د غونډه کې خبريالانو د صوبایي سمله غړو او زده کوونکو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق د دوی په کردار او کارکردګۍ په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. دغه غونډه تابع کوونکي د ایڈورڈز کالج د جرنالیزم څنګه یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل،
زمونږ دا ګيله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د ژوندګۍ د کمې شوبې دا چې کوم خوبصورتي د زمونږ ملک کې زمونږ خلق کوم خوبصورتی دا داغه یو ډیر غلط تصویر چې دی هغه میډیا باندې هغه پریزنت کی. نننی پروگرام مقصد هم دغه وو چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه خستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه کول چې د دوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم نوي، غیر جانبدار دو اړخیزه یا متوازن هم نوي، ولی د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیواله مطبوعاتي ادارې دي دغه زیاتره خبرونو کې سیړنه هم وي، غیر جانبداري پکې هم وی او دغه کرکتنه رسته شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر ملما او خبريال رحیم الله یوسفزی مشال ریډو ته ویل،
یو خدای د چي دغه صحافت زور دی، ډېر مودنه نه دی، دغه سره وسایل زیات دي، دغه په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترګيري ده، جنگ جو بل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېر مضبوط دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزوري دي. فرق دا دی بنیادی چې چې یو خبر کوي، خاص طور باندې تحقیقاتي خبر، او څه ډېر وخت ډېر وسایل وي موږ کو مالک کو چې تب خبرونه روزانه ورکه.
هم د تاریخ کالج د صحافت څنګه د 16 جمعه د کون کې ساجد انور وایي،
پاکستانی میډیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټ سی کم د سوسایټي وی په باندې ډیر زیات کنسنټریټ کوي. که فلم تاسو ګورئ نو دا خبرې وایي چې د چیتی شوی دا واردات شوی دی، مرډر شوی دی، او پوزېټیو اسپیکټ سی کم دی هغه نه کوي، ریسرچ کارونه چې کم دی هغه نه کوي.
دا چې په مقامي او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولیدې، نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستوره کې تقریر کوونکی خبريال مشتاق یوسفزی مشال یډو ته صدا رنګ ویل،
بلکې میډیا چې نو چانه مجبور نه ده د اډورټینمنت ضرورت نشته، نو ځکه غیر ډیر انډیپندنت دي، چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې فورا مینس سرکار کوم، نو هغه بیا د اچ لحاظ نه کوي، هغه دا وی چې خبر خبر ده او دا چې ارجه خلاف ته خو دې کې فیکس اینڈ فیگرز وی ان اتبا د متعلقه خلکو سره هم خبره کوي، دا د ون سایډډ نه
د پامبل د چدایت کالج د جرنالیزم څنګه زده کوونکو ویناوه چې باید دوی ته داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملی صحافت باندې هم ځان پیکړي او په میدان کې کارکونکي د خبريالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان دوسنه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن کوزت است بیا هم وایم چې دغه دستوره چې کما په ایڈورډز کالج کې شوی و نو هغه پرون شوی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د دوشنبه په ورځ د خوست لیوا انسټیټیوټ څخه څه د پاسه 200 زده کوونکي فارغ شول. دغه زده کوونکي چې د ګاډو د ترمیم، بجلی، انجینری او د سې نورو برخو کې زده کړې، هیله څرګندوي چې خپل خلکو ته په خپل مسلکي برخو کې معیاري خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل لسی می د مشالې خبريال نجیب لالو خیر لا کوي.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د سګنی کال فارغان وایي چې دوی د غیر مسلکي کسانو په پرتله د موټر د ترمیم، برېښنا، ساختماني انجینري او نجاري په برخه کې ښه پوهیږي او کولای شي خلکو ته معیاري او سټنډرډ خدمتونه وړاندې کړي. د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ له څلورو څانګو څخه د 214 تنو فارغانو په چشمواره کې د برېښنا د څانګې فارغ سهار سبا مشال اوري ته ویل چې
اوس یو برقي چې وي غیر د پاتې نه لګي چې د سکیټ په څومره ته اندازه کې ولګم ستاندرد حالات یې نړیوال حالات هغه ته نه یو معلوم، نو یې موږ شاګردون چې دغه ته ستاندرد حالات وي معلوم دا یې د برق د لین مصرف مصرف معلوم دا چې څومره لین باید مصرف شي.
د فرید پونم ځوان چې د موټرو د ترمیم شبي څخه دوه نمبر فارغ شوی وایي چې تحصیل لرونکي کسان د موټرو پر اساسي ترمیم د هغه خلکو پرتله ډیر ښه پوهیږي چې د شاګردۍ او عملی کار په نتیجه کې په دې کاروبار بوخت وي.
سیل کړی وي عادي د موټر هرې پرزې وزن د انجن د کنټرول هر څه ته پته لګیږي، دا دومره باید بور یوسو داسې که کومه غیر مسلکي وي نشي کولی هغه خالي فقط موټر پیژني جوړول پیژني.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی تمه څرګندوي چې په خصوصي سکتور کې به د مسلکي کسانو جذب د یاد سکتور له لارې عرضه کیدونکي خدمتونه معیاري او فني کړي.
امیدوار یو چې د دوی ځوانانو په فراغت او خصوصي سکتور ته د دوی د جذب په صورت کې به زمنګ خصوصي سکتور فنی شي مسلکی بشي او هغه خدمات چې دوی وسرځ کوي هغه به لا هم د فنی توب او مسلکی توب خواته لاړ شي.
د خصوصي پوهنې ریاست تدریسي مرستیال متی الله فزدی د میخانیکي انسټیټیوټ د سګنی کال د فارغینو ورتیا لیدي قبل لوړ بولی چې محصلانو ته د عملي زده کړو لپاره ځینې امکانات برابر شوي ول.
موږ دلته مخ کې جیپونه او بعضې موږ مستعمل موټرونه ورکړو چې په موږ کې عملانه کار زده کړو عملانه جامعې ته وړاندې کړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم یو شمېر دوه کلن د نیمه لوړو زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه جوړ شوي چې زرګونه ځوانان پکې جذب شوي او په دې سره پر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو پر موسسو د ځوانانو هجوم لږ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال ریډیو خبرونه تاسو ته سي رائټرز خبري جانسلي کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سږ کال د افغانستان څخه په زرګونو ځوانان اروپا ته ورغلی دي او زیاتره افغانان اوس هم اروپا ته د تلو اراده لري. اجانسلي کې په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې دا حالات به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. د لیکنې برخې له انیسا اجمل او
رائټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې د حالات به افغانستان له هغه ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغه اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو د صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نت لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپل ادارې کې ښه کارکونکي وساتي. رائټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان بهر هیوادونو ته پتلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه دراوتو هڅه کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپل د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر د اقتصادي چارو په احمد سیار اژانس ته ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاتره عمرونه تر 1.5 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کار یا سپیشلیست خلک لري. اژانس لیکي که څه هم د اغو افغان کډوالو سم شمیري نشته چې د یو بهتر ژوند لپاره نور هوادونو ته هر کال کډه کیږي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمیره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسترز ډیګري وي خو باید چې په لوی شمیر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغه سی 1.5 کلن زده کوونکی چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اغستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یو ښه نوکری ملاو شوې ده خو پخوا له نیټو سره د کار کول له وجې ورته دړکې ورکړل شوې او اوس هیله لري چې په یو څو ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. اژانس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا تیره اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
اوردونکو د خبرونې اخري شیبې د څنګه تاسو ته نساجمل دغه ریپورت وړاندې کو نو راځي چې هم وروستي لنډ خبرونه لا نساجمل وورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات غواړي او د لړکی بخپل همکارۍ ته دوام ورکوي. برخو د مشال ریډیو خبريال وایي چې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج اسلام آباد ته رسیدلې. د خبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاقنی وایي چې په خبر پختونخوا کې د 40 لک نه تر 35 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاقنی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره کړې دي.
نن د قبایلی سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې یولس بجې د هوګیانو په ادوړ سیمه کې په وسلوالو برید شوی دی چې پکې یولس وسلوال وژل شوي دي. او دغه سی بیا په چپرهار ولسوالۍ کې په غڼو سیمه کې هم په وسلوالو برید شوی دی چې له امله یې 500 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکارا به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې له خپل عراقي سیال سره نن لا غوښتو ساته وروسته وکړي چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروستی ضرب الاجل پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هېواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړې دي.
اردوونکو همدې سره د نوزې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو زه تاسو ته چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او د ایشیا په زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. همدې سره د مشغلې د نوزې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو په همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدلی شي. سبا سهار پورا په 9 بجې به زمونږ خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل قربای سره مومند او د مشال ټو ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمنه